دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې ز بوريوال کاکړ درته په دې سات کې هم هر کلی وای په دې خبرونه کې تاسو ته د سیمي او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو او 219 پروګرامونه هم روشان مستقبل او باختر ستوري د دې غړي برخه دي خل مړی د دې سات خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري کې مغربي لار نسته. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي ایران او پاکستان دی له افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلند وکړي. او امریکا په لومړي ځل په ډاګه پر روس تور پوری کړی چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره یې انټرنیټي بریدونه تنظیم کړي دي. اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري کې مغربي لار نسته. نموړي دا خبره د جمعې په ورځ د صوبایي اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړې ده. هغه ویل د چین سفیر ورته ویلي چې په کاشغر ګوادر اقتصادي لار کې نه مغربي لار سته او نه به یې برخه کېدای شي.
د چین د سفیر نه ما پوښتنه وکړه چې آیا مغربي لاره د اقتصادي راهداري برخه ده او کنه. نو هغه وویل چې نه. بیا ما پوښتنه وکړه چې آیا مغربي لاره د چین پاکستان اقتصادي راهداري برخه جوړېدلی شي او کنه. نو هغه وویل چې دا هم نشي کېدلی.
تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې هم په دې اړه د سیاسي ګوندونو د مشرانو غونډه وسوه. د پاکستان مرکزی حکومت دا نه مني چې ګواکې په کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري کې هغه لار نسته کوم چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تیریږي. د کراچی پولیس وایي د جمعې په ورځ یې د القاعده د برصغیر د امیر په ګډون د لشکر جنگوي او سپای صحابه نه وسلوال نیولې دي. دا خبره د کراچی د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې چارواکي عمر شاهد حامد د جمعې په مازیګر په کراچی کې خبري غونډې ته وکړه.
سعید کالو جو کہ سابقہ امیر ہے لشکر جنگوی کا اورنگی ٹاؤن کا
نیوئی پہ نیولے شو کسانو کے سعید کالو چی دا اورنگی ٹاؤن دے لشکر جنگوی پخوانے امیر وو او فیض الرحمان چی دا القاعدہ بری صغیر کراچے امیر دے شامل دی. دا دوی دا ولقینا پلو یشمیرہ کی وصلہ ہم ترلاس شوی چی پکی خودکش جیکٹ او تماچے شامل دی. تر اوسا چی دا دوی نکمی پلٹنی شوی دی پہاگے کی دوی اولس ہدفی وجنی منلی دی چی پکی دا صوبائی اسمبلی دا پخوانی غڑی منظر امام وجنا ہم شامل دا.
بل پلو د کراچی په ګلستان جوهر سیمه کې بیگانه معلومه وسلوالو د شی مسلکی یو وګړی وژلی او بلې ټپی کړې دي. چا د دې ذمہواری نه ده منلې. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له ایران او پاکستان غوښتي چې هلته له میشتو افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلند وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د جمعې په ورځ ناوخته په جنیوا کې د افغان کډوالو د حالت په اړه جوړې سوې څلور اړخیزې غونډې ته په وینا کې کړې دي. په دې غونډه کې د افغان پلاوي ترڅنګ د ملګرو ملتونو پاکستان او ایران چارواکي هم شریک وو. عبدالله عبدالله وویل
خغلی عبدالله وایي زه غواړم چې په دې غونډه کې له ټولو شریکو خواوو وغواړم څو په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه زموږ ترمنځ د شوې درې اړخیزې موافقې د عملي کېدو په خاطر ټول ممکن اقدامات وکړي. څو راستنېدنه پایداره واوسي، د کډوالو خپل هیواد ته ستنېدل په خپله خوښه وي، دوی د ستنېدو په اړه ښه پوه شوي وي او د مسؤلیت او درنښت په شرایطو کې د افغان کډوالو ستنېدل ترسره شي.
په غونډه کې د پاکستان د سرحد دی او د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچ ژمنه وکړه چې هیواد به د ژمي په ساړه موسم کې افغان کډوال افغانستان ته پرتګ مجبور نه کړي. د افغانستان د کندوز ولایت والی اسدالله عمرخیل وایي له طالبانو په نیول سوو سیمو کې یې خلکو ته د اړینو مرستو رسولو چارې پیل کړي دي. اسدالله عمرخیل د جمعې په ماښام مشال راډیو ته وویل ځینو سیمو ته یې بیړنۍ مرستې رسولې دي او نن یعنې د شنبې په ورځ به نورو یو شمېر سیمو ته هم دا مرستې ورسېږي. عمرخیل وویل په ځینو ځایونو کې یې د اوبو نلونه قطع کړي وو چې د جمعې په ورځ د ده په وینا بیرته دا نلونه ورغول سو او خلکو ته اوبه ورسېدې. هغه زیاته کړه چې په یاد ولایت کې د اړو کسانو د معلومولو لپاره یو سروې هم پیل شوې ده ترڅو داغ کسان او کورنۍ معلوم کړل سي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. امریکا په لومړي ځل په ډاګه پر روس تور پورې کړی چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره یې انټرنیټي بریدونه تنظیم کړي دي. دا خبره د امریکا د ملي استخباراتو او کورنی امنیت دفتر د جمعې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. دوی وایي روس په دې برید کې د امریکا سیاسي سازمانونه او مشهور اوسنی او پخوانیو چارواکي په نښه کړی دي. بیان وایي دوی باور لري چې د روس حکومت په دې برید کې د چارواکو او د ډیموکرات نېشنل کمیټې د برېښنالیکونو د غلا کولو لارښوونه کړې وه. بیان زیاتوي د دې مسلې حساسیت ته په کتو دوی باور لري چې یوازې د روس بېخي لوړ پوړو چارواکو به د دې عمل اجازه ورکړې وي. د روس د ولسمشر د دفتر ویان دیمیتری فیسکوپ د امریکا دا تور بی اساسه بللی، خو په دې کې د روسانو لاس درلودل نه دي رد کړي. دیمیتری فیسکوپ انټرفیکس خبري ایجنسی ته ویلي همداسې په ورځ کې په زرګونه ځله د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ویبپاڼه هم بریدونه کیږي چې د ده په وینا ډیری شایي له امریکا وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام په حلب ښار کې د شام او روس د پوځي عملیاتو په اړه د جنگي جرمونو د سیړنې غوښتنه کړې ده. جان کیری دا څرګندونې د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د فرانس د بهرنیو چارو له وزیر ژان مارک ایرولیت سره په یو ګډه خبري غونډه کې کړې ده. د روس د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماریا زاخاروا د چټک غبرګون په توګه د روس یو ټلویزیون ته وویل د دې اصطلاح تر شا جدي قانوني پایلې دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د مشال ریډیو خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د مازګر تر 6 بجو د ریډیو تر څنګ پر مشال ریډیو ټکی کام باندې هم اوریدلی شئ. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري کې مغربي لار نسته. د کراچی پولیس وایي د جمعې په ورځ یې د القاعده د برصغیر د امیر په ګډون د لشکر جنگوي او سپای صحابه نه وسلوال نیولې دي.
سعید کالو جو کہ سابقہ امیر ہے لشکر جنگوی کا اورنگی ٹاؤن کا، اور فیض الرحمان جو کہ القاعدہ برصغیر کا کراچی کا امیر.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له ایران او پاکستان غوښتي چې هلته له میشتو افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلن وکړي. د محرم میاشتې مذهبي ارزښت څه دی او له دې سره تړلې واقعه څه پیغام لري؟
حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کې زمي هندو ستا په علاقه کې اوسېدو ستا دین ته بالکل تاوان نه رسو. کچیر تا غسر زیاته وکړه زه په ورځ د قیامت ستاسو سره حساب کوم.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او 219 پروګرامونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک تیر مازګر اسمبلی ته په وینا کې ویلي چې د پاکستان او چین ترمنځ د کاشغر او گوادر په اقتصادي راهداري کې هغه لار نسته کوم چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تیریږي. نوموړي ویلي وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه ژمنه کړې وه، خو د په وینا له خپلې ژمنې پر شا شوی دی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري د مغربي لارې په اقله د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک اسمبلی ته صد پاسه 13 منټه وینا وکړه او نوموړي وویل چې مونږ خپل حق واړو او مونږ له د خپل حق ترلاسه کولو چل راضي. وزیر اعظم دا خبره منلی وه چې مغربي لاره به تر ټولو اول جوړیږي او دا به د چین پاکستان اقتصادي راهداري برخه وي. اوس کچیری دا لاره د ډیرا اسماعیل خان په لاره په بلوچستان گوادر ته نه رسي نو دا خو بیا مغربي لاره نه ده. موږ سره ولی د دروغو ژمنه شوې وه او کچرته دا مغربي لاره د کوریډور برخه وي نو په دې کې ریلوې لاین، فایبر اپټیک، د بجلی او د گیس بندوبست کوم ځای دی. دا پنجاب کې چې د چین سره لوزنامې شوې دي هغه رنګ لوزنامې موږ سره ولی نه دي شوې. موږ خپل حق واړو او موږ له د خپل حق غوښتلو چل راضي. وزیر اعلی پرویز خټک په اسمبلی کې د مغربي لارې د نشوالي خبر سپه دا ډول بیان کړو. د چین د سفیر نه ما پوښتنه وکړه چې آیا مغربي لاره د اقتصادي رهداري برخه ده او کنه، نو هغه وویل چې نه. بیا ما پوښتنه وکړه چې آیا مغربي لاره د چین پاکستان اقتصادي رهداري برخه جوړېدلی شي او کنه، نو هغه وویل چې دا هم نشي کېدلی. نو ما ورته وویل چې بیا به زما په صوبه ستا تیرېدل ډېر ګران وي. د چین پاکستان اقتصادي رهداري د مغربي لارې په اړه په صوبایي اسمبلی کې د واکمن او مخالفو ګوندونو مشترکه قرارداد صوبایي وزیر انیس عزیب طاهرخیلی سپه دا ډول وړاندې کړو. د باوري سرچینو نه معلومه شوې ده چې مغربي لاره د رهداري د منصوبې حصه نه ده، او دا خبره د پښتونخوا او قبایلي سیمو د ولس لپاره د ډېر غم او فکر سبب ګرځېدلې ده. وفاقي حکومت دوی له دا باور ورکړي چې مغربي لاره نه یوازې د سی پیک برخه ده، بلکې دې لارې ته لومړیتوب هم ورکړی شوی دی. او دغه لړکې چې په ټولګوندیزه غونډه کې کومې فیصلې شوې وې، په هغه فیصلو دي سل فسل عمل وشي. د مشترکه قرارداد منظورېدلو نه وړاندې د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ د سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو په غونډه کې هم په چین پاکستان اقتصادي رهداري په تفصیل سره خبرې اترې وشوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
په کراچۍ کې د پولیسو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوونکې څانګې سی ټی ډی ویلي چې د جمعې په ورځ یې د القاعده برصغیر د امیر په ګډون د له قانونه ګرځول سوو ډلو لشکر جنګوي او سپای صحابه نه وسلوال نیولې دي. په دې اړه د یادې پولیس څانګې مشر پرون مازګر په کراچۍ کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. د مشال رېډیو خبریال محمد عمران په دې اړه رپورټ لري.
د جمعې په مازیګر خبري غونډې ته د وینا پر مهال د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوونکې څانګې یا سی ټی ډی مشرانو عمر خطاب او عمر شاهد حامد اویل چې دوی د کراچۍ په شمالي سیمه کې د یوې مقابلې وروستو نه ملزمان نیولې دي. ایس ایس پی عمر شاهد حامد اویل چې ملزمان په هدفي وجنو کې ککړ دي او د دوی د ولقینه د لاسي بمونو او خودکش جیکټ په شمول لوی وسله ترلاسه شوې ده.
سعید کالو جو کہ سابقہ امیر ہے لشکر جنگوی کا اورنگی ٹاؤن کا، اور فیض الرحمان جو کہ القاعدہ برصغیر کا کراچی کا امیر
ہے. نیوی بنیولے شو کسانو کے سعید کالو چی دا اورنگی ٹاؤن دے لشکر جنگوی پخوانے امیر ہو، او فیض الرحمان چی دا القاعدہ برصغیر کراچی امیر دے شامل دی. دا دوی دا ولقینا پلو یشمیرا کی وصلہ ہم ترلاس شوی چی پکی خودکش جیکٹ او تماچے شامل دی. تر اوسه چې د دوی نه کومې پلټنې شوې دي، په هغه کې دوی اولس هدفي وژنې منلې دي چې پکې د صوبایي اسمبلی د پخوانی غړي منظر امام وژنه هم شامله ده. د سره سره ملزمانو د شیعه وګړو او نورو سیاسي خلکو وژنه هم منلې ده.
منظر امام کې مرډر کا ہے اور دیگر اہل تشیع حضرات اور پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کے مرڈر ہیں.
د سی ٹی ڈی چارواکو په وینا چې پنیولې شو کسانو کې د القاعده برصغیر مشر فیض الرحمن او نور درې غړي مصطفی شہزاد، محمد افرقز ابراهیم، د لشکری جنگوی ډلې محمد سعید، احمد صادق، فرقان علم او د سپاهی صحابه ډلې زین العابدین او عبدالباری شامل دي. د دوی په وینا چې نیول شوي ملزمان د متحده قامی مومنټ ډلې او سنی تحریک د غړو په وژنه کې هم ککړتیا لري. د ذکر ده چې د کراچۍ پولیسو له دې وړاندې هم په ښار کې د القاعده برصغیر او لشکری جنگوی ډلې د وسلوالو د نیولو او وژلو دعوی کړي، خو د دوی په وینا چې دلته یوازې غړي موجود دي او په منظمه توګه دغه ډلې دلته وجود نه لري. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې د خبر پولیټیکل ایجنټ یوازې مخصوص ملکانو او مشرانو سره ویني او متاثر سو او بے وس خلکو ژغ نه اوري. دوی وایي په خبر هاوس کې یا څو اجتماعي ستونزو ته پام نه کوي بلکې انفرادي کارونه پکې کیږي. دوی وایي چې باید پولیټیکل ایجنټ د خبر د ولس لپاره هم خپلې دروازې پرانیزي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر د بیلا بیلو قبیلو خلک وای چې وی اوږدې مودې بدمنۍ او بېکورې ځپلي خو چې دلته خیبر هاوس یا پولیټیکل ایجنټ دفتر ته راشي نو څوک ورسره نه میلاویږي. د خیبر ایجنسۍ د جمرود یو تن کشمیره پرې دی مشال ریډیو ته وایي
چې لکه اوس مو د اوبو سخته مساله ده چې هغه په ورمانډو میلاوي ته وایي چې په هغه کې څښوک اوبه هم نشته او داسونه اوبه هم نشته. دلته چې موږ دا هغه چې موږ ملاقات نه کېږي اوبه چې کېږي ملکونو ملاقاتو چې موږ غریبانو څوک تل تا پوس موږ په چمندونو کې لغړو
او د تیراکو کې خېلو یو تن مثال خان وای چې ټول ورځ انتظار کولو نه پس هم دوی ته د ملاقات موقع نه ورکول کیږي.
دلته تقریبا د سوره سباینه تل مخه په انتظار مونږ کوو ته پنځو بجو پورې خو موږ د سم موقع نه ملويږي. هر کس خل راځي ګډم راځي لوندم راځي مزورم راځي هر کس خل را درمي مصالې راوړي وي نه ملويږي. بیا
موږ سهار راغلو په 8 بجې باندې اوس دوینه بجوږي مونږ دل دبل شاتل کې نوستو لغړو مونږ ته هیڅ سولیات هم نشته.
د خیبر سیمې د خلکو د دغه شکایتونو په حق لمو د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. خو بیا په خیبر هاوس کې یو پولیټیکل محرر وویل چې مونږ د خیبر درې واړو تحصیلونو مشرانو او عامو خلکو لپاره خپل ورځې ټاکلې دي او یوازې په هغه ورځو سره پولیټیکل ایجنټ ملاقات کوي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
محرم الحرم د اسلامي جنتري لومړی میاشت چې پر انوي کې دو سره سم مسلمانان یو خواته د نوي کال پیل کوي نو بل خواته د دې میاشتې د درناوي په خاطر دینی مراسم تر سره کوي. خو ځینې وخت په دې میاشت کې د تشدد پیښې هم رامنځته کیږي. دا چې د دې میاشتې مذهبي ارزښت څه دی او له دې سره تړلي واقعیت څه پیغام لري په دې اړه احمد شاه اعظمي رپورټ برابر کړی.
محرم الحرام د اسلامي کال لومړۍ میاشت ده چې پښتانه د حسن حسین میاشت هم ورته وایي. دا میاشت هر کال په اسلامي نړۍ کې په عقیدت سره لمانځل کیږي. په دې میاشت کې د اسلام د پیغمبر المسیحان حضرت حسن او حضرت حسین له دې نړۍ څخه کوچېدلی دي. په همدې خاطر په زیاتره اسلامي نړۍ کې ځینې خلک عبادت او خیراتونه کوي او زیاتره شیا مسلک مسلمانان بیا ماتمي جلوسونه راباسي. دا چې دا میاشت څه درس او پیغام ورکوي، دینی عالم علامه ثواب علي وایي چې دا میاشت د سولې او یووالي پیغام له ځان سره راوړي.
د دې پیغام مسلمانانو ته د اتفاق او وحدت فلسفه ښيي. اے مسلمانانو، لکه څنګه کربلا کې ټول د امام حسین علیه السلام اصحابو کې هر ځای نه کسان موجود وو، سبت مصطفی کربلا کې انده اعلان کوي چې اسلام دین امن دی. په کار د څه کله کچېرې موږ مسلمانان د دین حقیقي نه خبر شو، یقینا به مسلمانو منځ کې چې کومه نارضګي دي، بی امنیتي دي، څوره انتشار او تفریقي دي، یقینا د شینه ګمو بچو امن طرف ته قدم واخلو.
یو بل دیني عالم مولانا صدیق الله فدایی هم ورته نظر لري یا وای چی باید یو انسان بل انسان ته زیان ونه رسوي او په دې میاشت کې لزغم او استقامت څخه کار واخلي.
دا ورځ د صبر، بردباری او د یو بل سره د مرستې او تعاون ورځ ده. تشدد او یو د بل باندې حمله کول دا اصلا په اسلام کې نشته دی او مسلمانان هغه څوک چې په خدای او په رسول باندې عقیده لري هغه باید کوشش وکړي چې د دغه سي مسایلو نه چې دی یو بیګنا مسلمان وینه پکې تویږي پریز وکړي.
په پاکستان کې د محرم په میاشت کې د سوي چې ځینې وخت د نامنې پیښه منځته سي او یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوړي. دیني عالم مولانا غازی محمد کمال وایي اسلام شرخوشونکي نه خوښوي او د سولې درس ورکوي. نوموړي زیاتوي چې اسلام د بل انسان د حق خوړلو او هغه ته د سر او مال د زیان رسولو اجازه هیڅکله نه ورکوي.
حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هر مسلمان په مسلمان باندې مال حرام دی، اولاد حرام دی، ابرو عزت حرام دی،
داغه مال بنا لوټ کوي داغه سر بنا ختموي او که ملک کې تاسو يهود ناسي نصارای هندوان دي سکان دي هغه ستاسو دین ته تاوان نه رسي ځای پر ځای ناسي خپل خپل کارونه کوي حتی علما محدثین دي چې نه به وحي نه به دباو به پیاچه نه به ورته سره ظلم کې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کې زمي هندو ستاسو په علاقه کې اوسېدو ستاسو دین ته بالکل تاوان نه رسو کچیر تاغه سره زیاته وکړه زه په ورځ د قیامت ستاسو سره حساب کوم.
دا کال د محرم الحرام میاشت په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په پیښو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وشته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خیبر پښتونخوا حکومت په ډیر اسماعیل خان ضلع کې د دوو نوو اکنامیک زونز یعنی په غټه کچه کارخانې جوړولو منظوري ورکړې چې ورسره به په صوبې کې د دې اکنامیک زونز شمیر 14 ته ورسي. بلخوا د صوبې کارخانهدار او صوبایي حکومت وایي چې د دې سره به صوبې کې بیروزګاری هم کمه سي. شبیر احمد جان پر رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی د تجارت او د صنعتکارۍ محکمې لپاره خصوصي مشیر عبدالکریم مشال ریډو ته ویل چې په صوبه کې د کارخانو جوړولو او سرمایه کاری لپاره جوړ شوې محکمې یعنی خیبر پختونخوا اکنامیک ډیولپمنټ زون منیجمنټ کمپنۍ په ډیر اسماعیل خان کې د دوه نورو اکنامیک زونز یا د معاشي حل زلو لپاره د خارګوټي جوړولو منظوري ورکړې ده چې مقصد یې په صوبه کې د موجوده وسایلو نه ګټه ترلاسه کول، کارخانې لګول او بیروزګاری ختمول دي.
چائنیز گورنمنٹ اور زمنگ دسوبے دیر خا انٹریکشن روان دے اور امید لرو چے نیئر فیوچر کی زمنگ سرا دیر خا خا انویسٹر چائنیز رش اور زمنگ دا صنعتی بستانہ کے نئے چینجز انشاءاللہ منگ وین انشاءاللہ کرا ودی.
ملخوا دا خیبر پختونخوا دا سوداګرۍ د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس مشر محمد افضل د حکومت دا ګامونه ستایي او وایي چې خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ، بدخورې او بدمنې له وجې ډېر سرمایه کار او کارخانهدار د صوبې بهر تللي دي. ولې داسې ګامونه سره نه یوازې ملکی بلکې بین الاقوامي سرمایه کار او هم خیبر پختونخوا ته راشي.
اکنامک زون سے کم ڈیولپ کی گی لگیا دے دا خیبر پختونخوا حکومت دیر زبردست یو کار وکړو دیر سربا فارن انویسٹر لوکل زمین کم انویسٹر دی آوی بدا ٹور پکے ایڈجسٹمنٹ شی کم چیز زمین دا دیر دیر سروے کالونا حالات دا دی صوبے زمین انڈسٹری کو ٹریڈرز اینڈ ادر امپورٹرز اینڈ ایکسپورٹرز ٹول افیکٹ شو یو دلتا یو بل مصیبت مو بتے دا پارا با خبر ہے آغا والے سا اس کام مزا کسان چی دی دا ہوئی اعتماد بحال کی گی لگیا دے.
بلخوا دا صنعتکار لپاره د وزیر اعلی خصوصي مشیر عبدالکریم وینا وا چې تر دې دمه په ټوله صوبه کې 14 د اکنامیک زونز منظوري ورکړې شوې ده چې ډېر په تیزی سره په کار روان دي او ډېر ژر به په دغه ځایونو کې ملکی او بهر ملکی کارخانه دار په خپلو کارخانو کې کارونه هم پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په ایران او پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه په جوړ شوي څلور اړخیزې غونډه کې د افغان حکومت اجرایي رئیس له ایران او پاکستان نه غوښتي چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو بشري قوانینو سرسم انساني چلند وسي. د غونډه پرون په جنیوا کې شوې ده. د افغان پلاوي ترڅنګ د ملګرو ملتونو، پاکستان او ایران چارواکي هم پکې شریک وو. اجمل اند پرې رپورټ لري.
افغان اجرائیه رئیس د دې څلور اړخیزې غونډې ګډونوالو ته وویل د دې ورستنو شو کډوالو لپاره د اساسي خدمتونو برابرول او د دوی د لومړنیو اړتیاو پوره کول د افغان حکومت لومړیتوب دی. خو ښاغلی عبدالله د کډوالو پر کوربه هیوادونو غږ وکړ چې د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه دی په خپل خوخه او تدریجي وساتي. خغلی عبدالله وایي زه غواړم چې په دې غونډه کې له ټولو شریکو خواوو غواړم څو په خپل خوخه د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه زموږ ترمنځ د شوې درې اړخیزې موافقې د عملي کېدو په خاطر ټول ممکن اقدامات وکړي. څو راستنېدنه پایدار واوسي، د کډوالو خپل هیواد ته ستنېدل په خپله خوښه وي، دوی د ستنېدو په اړه ښه پوه شوي وي او د مصونیت او درنښت په شرایطو کې د افغان کډوالو ستنېدل ترسره شي. افغان اجرایي رئیس زیاته کړه افغان کډوالو ته باید کافي وخت ورکړل شي چې په کوربه هیوادونو کې خپلې تجارتي، کورنۍ او نورې چارې په حوصله پای ته ورسوي او په ډاډه زړه هیواد ته ستانه شي. نوموړي په ځانګړې توګه د کډوالو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوې ضرب الاجل ته ګوته ونیوله
چې د پوینا د موده باید وغځول شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فیلیپو ګرانډي هم په دې غونډه کې په بروکسل کې له افغانستان سره د مرستو شوو ژمنو ته په اشاره وویل. دا مرستې او د افغانستان د سولې او پرمختګ د ملي پلان عملي کېدل به په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ژوند مناسب شرایط برابر کړي. نوموړي هم له ایران او پاکستان وغوښتل چې له کډوالو سره د نړیوالو تړونونو او قوانینو په رڼا کې چلند وکړي او د بیا راستنېدو پروسه یې تدریجي په درنښت او له سیاسي کړکېچونو لرې ووسي. په دې غونډه کې د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوڅ ویل هیواد د افغان کډوالو په ستنولو کې د افغانستان سره د یو همکار په توګه چلند کوي. د افغانستان د اجرایي رئیس ویان جاوید فیصل چې په دې غونډه کې موجود و د پاکستان د کډوالو د چارو د وزیر ژمنې داسې یادې کړې. ښاغلی فیصل وایي د پاکستان د کډوالو چارو وزیر وویل چې حکومت یې د افغانستان په موافقه افغان کډوال له خپل هیواد وباسي او کله چې هم د کډوالو د ایستلو مسله راسي له افغان چارواکو سره به سلا مشوره یو دا کار به د دوی په سلام مشوره کیږي. د نوموړي بل خبره دا و چې دوی د روان کال له دسمبر میاشتې څخه د بل کال د مارچ د میاشتې تر پایل پورې چې په افغانستان کې د ساړه ژمي موسم دی د افغان کډوالو د ایستلو پروسه او په دې برخه کې ټاکل شوی ضرب الاجل ځنډوي. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د ایران د کورنیو چارو د وزارت مرستیال حسین ذوالفقاري د خپل هیواد په استازیتوب وویل چې ایران له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی خو اوس له نړیوالو ادارو غواړي چې له ایران سره دی د دې کډوالو په سمبالښت کې مرسته وکړي ځکه د ده په وینا د ایران دولت په یوازې ځان نشي کولای افغان کډوالو ته لازم شرایط برابر کړي. په جنیوا کې د افغان کډوالو په اړه د لوړې سطحې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې له ایران وروسته په دې وروستیو څو میاشتو کې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو لپاره شرایط سخت کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د سپتمبر په میاشت کې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو شمیر په بېساري توګه زیات شوی و. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په روان کال کې به د هغه افغانانو شمیر 1 میلیون ته ورسیږي چې له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو څخه خپل هیواد ته ستنیږي او یا هم د بېلابېلو ستونزو له کبله په کور دننه بې ځایه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
فرانسوای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شنبې په ورځ د هغه پریکړه لیک په اړه رائے ورکوي چې د شام د جګړې په اړه دی او مسوده یې د هیواد وړاندې کړی ده. په دې پریکړه لیک کې له روس او امریکا غوښتل شوی چې په حلب کې د یو فوري اوربند د ټینګښت ضمانت ورکړي. اجملاند نور حاله کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې د جګړې په اړه د همدې پریکړه لیک د راپورته کولو په خاطر نیویارک ته ځي او هلته په د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې دا مسله یاده کړي. نوموړی چې له خپل امریکایي او روسي سیالانو سره لیدنې وروسته یې په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل هیله من دی چې د سوریې د جګړې په اړه به یې دا طرحه د امنیت شورا تصویب کړي او عملي به شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې له خپل فرانسوي سیال سره په دې خبري غونډه کې موجودو خبريالانو ته وویل
Russia and the regime owe the world more than an explanation.
جان کیری وایي روسیا او د اسد رژیم نړۍ ته تر یو سپیناوي زیات مسولیت لري چې ولې پر روغتونونو ماشومان او ښځو بریدونو ته دوام ورکړي. دا داسې اقدامات دي چې د جنګي جنایاتو د څېړنې غوښتنه کوي او غوښتي داسې عمل ترسره کوي باید چې حساب ورسره وشي. له دې سره په یو وخت په ملګرو ملتونو کې د روسیا استازي ویتالي چورکین پرون ګواښ وکړ چې روسیه به د امنیت په شورا کې د حلب د ښار د جګړې د پای ته رسولو په اړه د فرانسې د طرحې د ردولو په خاطر د ویټو له حقه استفاده وکړي. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل روسیې غوښتي چې د سوریې پر حکومت د خپل اغېز کار واخلي او د حلب د ښار د بمبارۍ د پای ته رسولو لپاره د ورته سپارښتنه وکړي. د نوموړي په وینا له دې پرته به پر روسیې د بندیزونو د لګولو دروازې پرانیستې پاتې شي. د دې پریکړه لیک پر بنسټ به د حلب د پاسه د هیڅ ډول پوځي الوتنې اجازه نه ورکول کیږي. د فرانسې لخوا په وړاندې شوي پریکړه لیک کې چې متن یې د رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړی همدارنګه د ملګرو ملتونو له عمومنشي بانکیمون څخه وغوښتل شوي چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د یو اوربند لپاره هڅې وشي او هر لوري چې سرغړاوی وکړ پر ضد اقدامات وشي. د فرانسې لخوا په وړاندې شوي دې طرحه کې له روسیې او امریکا غوښتل شوي څو د جګړې د پای ته رسولو ضمانت وکړي او د حلب د ښار د پاسه ټولې پوځي الوتنې پای ته ورسي. دا پریکړه لیک په داسې حال کې وړاندې کیږي چې د سوریې حکومتي ځواکونه چې د روسیې هوایي ځواک ملاتړ کوي د حلب د ښار د ختیځې برخې د نیولو لپاره دغلته د حکومت د مخالفو وسلوالو سره په توده جګړه بوخت دي. د حلب ښار په دې سیمه کې 250,000 ملکي وګړي هم له اوږدې مودې راهیسې محاصره دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې کېدونکې دی او د خبرونو د لنډیز پر لور به ولاړ شو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري کې مغربي لار نسته. نوموړي د خبره د جمعې په مازګر د صوبایي اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړې ده. د کراچی پولیس وایي د جمعې په ورځ یې د القاعده د برصغیر د امیر په ګډون د لشکر جنگوي او سپای صحابه نه وسلوال نیولې دي. د خبره د کراچی د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې چارواکي عمر شاهد حمید د جمعې په مازګر په کراچی کې خبري غونډې ته وکړه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له ایران او پاکستان غوښتي چې هلته له میشتو افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلن وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د جمعې په ورځ ناوخته په جنوا کې د افغان کډوالو د حالت په اړه په هغه جوړه کړې غونډه کې وکړې چې د ملګرو ملتونو ایران او پاکستان چارواکي هم پکې شریک وو. د افغانستان د کندوز ولایت والی اسدالله عمرخیل وایي له طالبانو په نیول سوو سیمو کې خلکو ته د اړینو مرستو رسولو چارې پیل کړې دي. اسدالله عمرخیل د جمعې په ماښام مشال رادیو ته دا خبرې وکړې او امریکا په لومړي ځل په ډاګه پر رستور پور کړی چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره انټرنیټي بریدونه تنظیم کړي دي. دا خبره د امریکا د ملي استخباراتو او کورنی امنیت دفتر د جمعې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو د خبرونو په دې برخه کې تاسو دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی به روشانه مستقبل واوري چې کوربه منور شاه دی او پسې به د باختر ستوري اونیز خبرونه واوري. په هغه خبرونه کې بیا باز محمد عابد ستاسو کوربه وي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه نه کې پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. په نوی دور کې کوي خواته مقابله سخت شوی او د اوسنی وخت ځوان کول د بریا تر لاسه کولو لپاره ډیر مهنت او د تعلیم خو مقوته اړتیا لري. نو بلې خواته نړۍ په یو انټرنیټي کلی بدل شوی او د موجوده دور ځوانان د نړۍ په هر ګوټ کې د اعلی تعلیم موقع تر لاسه کولای شي. په دې لړ کې پښتنو ځوانانو ته ډیره ګټه ورسېده ځکه چې کسه هم په خپل سیمو کې د بنیادی تعلیم لپاره مشکلات لري او د اعلی تعلیم موقع ورته بیا لا ډیر کم دي. خو که مهنت وکړي نو د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې وړیا اعلی تعلیم ته ځان رسولی شي. په دې کې امریکا، کینیډا، آسترالیا او یورپی هیوادونه د یادونې وړ دي. په یورپی هیوادونو کې جرمنی ته د اعلی زده کړو لپاره تللي ځوانانو سره مخبرې کړې چې پکې یو تن د ځان په اړه وویل:
زمانو محمد سلیم علان دی او زه د افغانستان کندوز ولایت څخه تعلق ساتم. اوس مهال زه د المان کولون پوهنتون کې د ډاکټرۍ محصل او په جنټیک برخه کې څېړنې کوم. ما خپل لومړنۍ زده کړې په پاکستان کې د مهاجرت فجون کې بشپړ کړې او بیا د فیصل آباد کرنیز پوهنتون نه لیسانس ډیگری ترلاسه کړې. وروسته د لیسانس نه په ډی ای ډی سکالرشپ زه المان ته راغلم چې د هنوور پوهنتون څخه مې ماسټري ډیگری ترلاسه کړم.
محمد سلیم نه مپوښتلی چې په جرمنی کې د اعلی زده کړو لپاره بنیادی شرایط څه دي؟ دی وای د پی ایچ ډی لپاره ماسټری یعنی ایم ایس ډیگری پکار وي. دا راز نوموړي وویل:
د ماستر یا د ډاکټری لپاره لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده که یو کس ماستر کې داخله کول غواړي ناغې ته بی ایس سی یا د بی ای ډیگری کول هغه چې دی لازم او ملزوم وي. ناغې سره سره د انګلیسي ځکه چې دلته کوم انټرنیشنل پروګرامونه یا ټول درسونه په انګلیس کې ویل کې نو انګلیسي چې دی دا یو مهم ریکوایرمنټس دی. نا غین وروسته چې یو کس د دوانه وکول شي بیا د دغه ځنګړی پروګرامونو یا د انټرنیټ د لارې یا د سفارت د لارې هغه ټول معلومات ترلاسه کولای شي چې هر کال د ټول هیوادونو د ماسټری او ډاکټری لپاره سکالرشپونه اعلانوي چې زیاتره د اړوند هیوادونو د سفارتونو له لارې اعلانېږي او یا هم د انټرنیټ له لارې او هغه کولای شي چې هغه فرمې هغه دغه لارو نه ترلاسه کړي او ورسره د نورو د فونټون ریکوایرمنټس هغه فلفل کړي او اپلای غانی وکړي.
محمد سلیم وای زن شرایط د ټولو یونیورسيټو لپاره په عمومي ډول وي او زن یونیورسيټي بیا ځانګړي شرایط هم لري چې د انټرنیټ د لارې ځوانان لټول شي. نوموړي په جرمني کې د داخلي د طریقه کار په اړه وویل:
د ټولو ناول په خپل رشته کې د پهنتون انتخاب کول دا د ټولو امپورټنس ټیپ وي او بیا هغه ټول ریکوایرمنټس یعنی اړتیاوې پوره کول پکار وي چې د پهنتون د څیرنه چې په هغه پهنتون کې په هغه رشته کې چې یو ځوان غواړي هغه انتخاب وشي. دویم ګام یا مرحله بیا د فنډینګ یا د سکالرشپ اخیستل وي. د المان لپاره دا ډاټ په نوم باندې یادیږي چې موږ یې سپیل کولای شو په ڈی اے اے ڈی چې په دې کې د المان د اکاډمیکو خدماتو د تبادلې یو خصوصي پروګرام دی چې نه صرف نورو ملکونو ته بلکې افغانستان ته خصوصي ډېره توجه ورکول کیږي.
محمد سلیم وویل چې په جرمني کې په انګریزي ژبه درس لپاره زده کوونکو ته د انګریزي یو ټیسټ پاس کول لازمی وي. د نوموړي نه مو پوښتل چې ډاډ نومې دغه سکالرشپ یا وظیفه کې د زده کوونکو کوم کوم لګښتونه پوره کیږي.
دا سکالرشپونه ډیپینډ کوي د لیول د ماستر یا د پی ایچ ډی په ضرورتو مطابق باندې دی او هغه هر څه کلکولیټ کړي. د ماستر لپاره او یا د ډاکټری لپاره که زه د المان په سطح باندې ویم دی یو دومره منتلی انسټالمنټ ورکوي چې په هغه کې هغه موصل کولای شي چې خپل د صحت بیمه یعنی موږ ته هیلت انشورنس ویلی شو هغه د اوسېدو پیسې او نور ذاتی خرچه دا خو په خوشاله تندي باندې وباسي دې کې مشکل نه. د دې سره سکالرشپونه نور داسې هم پروګرامونه برابر یې چې پاګه کې سیمینار یې یا کوم کانفرنسونه د پاره یو کس بل هیواد ته ځي دا هغه هم ټول خرچه او سفر یې وباسي.
په داسې حال کې چې په یورپ کې د مهاجرینو مسلې روان دي او په دې وروستیو کې د اسلام په نوم وسلوالو بریدونه ترسره کړل، جرمني ته تعلیم لپاره ورغلي پښتانه ځوانان څنګه احساسوي؟ سلیم خان په دې اړه وویل:
خصوصي طور په فانتون احاطه کې داسې یو مسلو چې هغه د مذهب په توګه یا د ریس په توګه یا د ژبې په توګه هغه د نه لید په برابر وي. ټول هغه ماحول چې په د یو خاص محصل لپاره ضروري هغه دلته برابري. د افغانانو په خصوصي لوکل خلک هم دلته تیر دي. زمونږ سره خپله په اول کې لږ مشکل وي ځکه یو کس چې دی یوازې احساس کوي، خو وروسته بیا نه صرف نور ملګري پیدا کړي بلکې افغانان هم پیدا کړي. لکه پاول کې چې ځالمان تر عالم ما دلته هیڅوک نه پیژاندل، خو اوس داسې افغانان ډېر ملګري پیژنم چې دغه سې چې دی دا رابطې جوړېږي او دا رابطې وروسته بیا په نورو ټولنیزو فعالیتونو راشه درشه کې بدل شي.
نوموړی په موجوده حالاتو کې پښتنو ځوانانو ته د لا ډېر محنت کولو پیغام ورکوي:
پښتون قوم د وخت ډېر نامناسب او مشکل وخت نه تیریږي، خو د هر وخت نه اوس په دې وخت کې هغه ځوانان چې غواړي لوړ زده وکړي ښه موقع او ښه اپورچونیټیز برابر دي. صحیح ده، غربت، جنگ، فساد دا ډېر زیات زمونږ په هیواد او زمونږ په معاشره کې موجود دی، خو موقع ورکول دا د لاس نه دي پکار. موږ خپله زیاتره زمونږ چې کوم دلته ملګري دي یا موږ د مهاجرت په ژوند کې غربت په ژوند کې یو زیته ځان رسولی دی او زه چې دلته هر کس افغاني که پښتوني میلاویږم هغه داسې د های پروفایل خاندان فیملی نه تعلق نه ساتي، ټول د غریب پلار بچیان دي. نو کولی شي صرف اخلاص او کمیټمنټ پکار دی.
تاسو د محمد سلیم علن خبرې واورید چې د افغانستان سره تعلق لري، په پاکستان کې د مهاجرت په ژوند کې تعلیم ترلاسه کړي او دا مهال په جرمني کې د پی ایچ ډی اعلی تعلیم کوي. د نورو پښتنو ځوانانو د بریا حال هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
د
مشال ریډیو روخانه مستقبل پروگرام اوري چې د دې هفته په خبرونه کې درته په جرمنی کې د اعلی زده کړو په حقله معلومات درکو. په دې لړ کې به په جرمنی کې د هغو پښتنو ځوانانو خبرې واوري چې په بیلابیلو څانګو کې یې هلته اعلی تعلیم ترلاسه کړی دی. له مشال ریډیو سره اوسئ.
د لړکې مو د جرمنی ډیوس برګ یونیورسيټي کې یو زده کوونکي سره خبرې کړې.
زمان نوم عمر دا عمر دا ور ده میرلی شمالی وزیرستان او نن سبا دلتا ډیوس برګ اس ان یونیورسيټي شه پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ سي پی ډی تر غلای د پاکستان ایچ سی 90% پروګرام باندې دلتا جوس پی ډی پروګرام ما شروع کړل.
عمر داول نه مپختلی جرمنی ته د تګ نوړاندې سمره تعلیم او د کوم کوم ځای نه کړې. هغه وای
ما ابتدائی تعلیم د خپل کلی سکول نه ګورنمنت های سکول ایدک نه نو التنا حاصل کړل. بیا د ایچ سی بی د فاران ګورنمنت ډیګری کالج میران شاته لاړم. نو التنا نو دا ډیګری وکړلې. بیا هغه نه بعد ما ایډمیشن شو قاعده نیوکتی کې ایجوکیشن تا کالج کې لیکچر شو. کالج کې بس دلتا داس کلسیپ څخه پی ڈی خوښه مو چې د پی ڈی وکړه. نو هغه به چې سی دا 90% کلسیپ نو ستړي ما یو مرګره دا احسان الله مسعود هغه نو ته یې چې ډېر ته اپلای وکړه د شي ته نو بس ما اپلای وکړه. نو الله مې ربنی او بس راغلی دلتا کار کو.
د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن یعنی ایچ ای سی بهر هیوادونو کې د پی ایچ ڈی لپاره وظیفې ورکوي. عمر داول د دې وظیفو د شرایطو په اړه وویل.
دې شرایط کوم یو هو 18 ایئر ایجوکیشن وو. مطلب دا چې اتلس کله ایجوکیشن پاکستان ته وې چې تا ایم فیل کړی په خپل فیلډ کې کوم تا فیل دی مطلب سوشل ساينسز یا نیچرل ساينسز چې کوم موږ آرټ ساينس ورته وایي پاکستان کې. نو هغه یو کوالیفیکیشن یو وخت چې دا دې کوي بلې هغه سره چې تا ریسرچ پروپوزل وی در سره. نو دا کا پهلا چې کوم کنډیشن وي بیا چې کله موږ دا شي نه جواب کړل. اچھا هغه سره یو بل شی دا و چې دا ایچ ایس را چې کوم دا گیټ وی دا ان ٹی ایس چې کوم دا هغه ریزلټ یې موږ وخت هغه مطلب دا 70 پورې مارکس چې وي. نو هغه کې بیا پاسیبلیټیز وی چې تا شارټ لیسټ چې انټرویو ته شارټ لیسټ.
نو موږ وايي انټرویو ته د تللو نه وړاندې په کار وی چې یو امیدوار په بهرنو یونیورسيټو کې د داخلي معلومات او منځوري ترلاسه کړي.
په انټرویو ته چې کله شکلیف کې هغه کنډیشنل وی ته دا لپاره کنډیشنل وی چې مطلب ته اکسپټنس لیټر پیدا کوي د جرمن سپروایزر نه کاته چې په جرمن لپاره اپلای کړی. نو هغه لپاره لګیدای چې سړی مهنت کوي مهنت داسې کوي چې څومره جرمني کې یونیورسيټي دی ته هغه سرچ کوي انټرویو ته
د اعلی تعلیم کمیشن چې کله وظیفې اعلان کوي نو په هغه کې د یو شمېر ملکونو نمونه ورکړل شوی وي. عمر داول وای دغه کې د درخواست جمع کولو په وخت پوره معلومات او پاملرنه پکار وي.
هغه کې د خیال دا کوي چې خو په فرم کې هغه ملک لیکاته چې په هغه تا کوم سبجیکټ ته په ملک شي وي په یونیورسيټي شي وي خلک پریپر کوي. مطلب فرانس پروگرام نشتا جرمنی کسان سلیکٹ کری جرمنی آگے جرمنی سره دې پروګرام روان دی. نو دې چې نه دا سړی لګ الته خیال کوي یاره
کیسی چاچا سرا پروگرامنا تا پوچا سنگستا
عمر داول دا وخت په جرمنی کې په سیاسياتو یعنی پولیټیکل ساينس کې پی ایچ ڈی کوي وای په بهر هوادونو او اعلی زده کړو کې هر زده کوونکی په خپل مهنت کوي استادان ورته صرف لارښوونه کوي په کار دي چې پښتانه ځوانان د اعلی زده کړو لپاره د زیات مهنت کولو عادت جوړ کړي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 1 2 1 دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم 00202211 2 1 2 1 1 2 1 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه واکې خاد او آباد اوسئ.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم په نننې خبرونه کې به په پښتو منظوم ادب کې د ګودر د ذکر په اړه یو ریپورت ولرو بیا بل خاغلی شرر ساپی سره د مرکه دویمه او روستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې بل یو ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله هم ولرو لومړی ریپورت ترازو که څه هم اوس د پښتنو په ډیرو کلو او بانډو کې ګودرونه شړ شوي او ځای ژورو ساګانو او بمبونی ولې دی خو د پښتو له فولکلور ادب نه واخله تر معاصرې شاعرۍ پورې ګودر د یو سمبول ځای نیولی چې په لنډیو سربیره په ولسي سندرو او غزلونو کې هم ځانګړی ځای لري په همدې اړه موسو تنه لیکوالو سره په دغه ریپورت کې خبرې کړې دي ګودر داسې یوه شاعرانه کلمه ده چې د نوم په اورېدو سره یې باذوقه ځوانانو ته یو شاعرانه منظر تصور کوي او په زړونو کې د امیدونو غوټۍ سپړي پخوا به په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې نجونې منګي په سر ګودرونو ته تللې کورونو ته به یې د څښاک اوبه راوړلې او تر څنګ به یې له خپلو همزولو سره راز او نیاز شریکولو که څه هم اوس د پښتنو په ډیرو کلو کې ګودرونه شاړ شوي خو که په پښتو لنډۍ او شاعریو کې یې ذکر وشي د خلکو په ذهنونو کې یو شاعرانه منظر تصویروي د کابل پوهنتون استاد ضیاءالرحمن حسرت د ګودر کلمې همدې شاعرانه منظر ته تم شوی دی
ګودر سین چنار چنار ویلې دا هغه شاعرانه الفاظ دي چې په شعر کې لیوي خوانه کته هنر کوم ځای له بلې خوانه خوب نه نیسي او شعر ته ورته په شعر کې ترسیم رامنځته کوي تصویر رامنځته کوي په شعر کې شاعرانه الفاظ رامنځته کوي د ګودر کلمه خپله په شعر کې د رومانټیک شاعرۍ لپاره زمینه سازي کوي بل دا چې د ګودر سره خپله د دې تصویر موږ ته ذهن ته راځي چې موږ په غوږونو کې داسې یو خیالي آواز اورو چې ګواکې دلته چلچلې غږېږي دلته بلبل غږېږي د چنار د ونو پاڼې شمال خوځي یو ډول موسیقیت ترې راپورځول کېږي دا ټول د ګودر د کلمي د تلفظ سره یا هم د لوستلو سره زموږ ذهن ته تصویرېږي
شاعر او لیکوال ایوب فرحت وایي چې ګودر نه یوازې دا چې نجونې ورته په اوبو پسې ځي بلکې د راز او نیاز شریکولو لپاره هم ورته نجونې لیواله وي
کلي ولس کې ګودرونه اوس هم شته خو خو ډېر وو اوس یو څه مدنیتونه رامنځته شوي دي څاګانې شوي خو ولې د ګودر هغه اهمیت چې دی هغه لرغونتوب چې دی هغه به همدغه سې تل ژوندی وي د ګودر اهمیت په دې کې دی چې په ګودر کې به چې کله نجونې راټولېدلې د نه یوازې دا چې د کور لپاره به یې د څښلو اوبه وړلې د دې سربېره به د مړي ژوندي له احواله خبرېدلې یو بل سره به یې رازونه شریکول هغه ستونزې به چې په یو کورنۍ کې وي د نورو میرمنو میرمنو د نورو انجونو لوري بورته د حل یو توصيه کیدل یو حل لار بورته کیدل قدرت شه دا به د پښتو ادب یو نه هېریدونکو زیوی قدرت باندې با تلم دغه پښتو ادب کې باز کیږي او دا به تل پاتې شول.
لیکوال او خبريال شیرشاه همدرد وایي چې نه یوازې نارینه شاعران په خپلو شعرونو کې د ګودر یادونه کوي بلکې ښځینه هم د ګودر په اړه ټپي یا لنډۍ ویلي دي.
ګودر پخپل د پیغلو دراټولې دوی او زید او باغی کې د پیغلو د شور ماشور او د منګو کتار او د غوي شوخي د پخپل د شاعرانو په روح او مزاج باندې تاثیر غورځي. هم دا علت تجربوي احساسات تخنیکی او پاړه باندې شعرونه وي نه یوازې د نارینه شاعران بلکې د ګودر پاړه باندې خزمنه شاعري هم تنه غنی ده. حسین تولنده او ټپو ټپو کې چې د شاعر نوم پکې ذکر نه وي ذکر د ګودر مثلا د سی چې زمونږ له زره کلتوري ننګونه هم شته ډیر خلک زرنخه کوي چې د مسائل کې خپل نوم ورکړي. نو ټپو لنډۍ دا ورته ډیر مناسب ژانر دی چې په دې کې د خپل احساسات څرګند.
نوید شینواری وایي چې د لنډۍ سره ډیره مینه لري او د لنډۍ ډیر کتابونه یې لوستي. نوموړی راته د ګذر په اړه څو لنډۍ وایي.
او د پښتو لنډۍ سره د ډېرې مودې راهیسې ډېره مینه لرم چې ډېرې لنډۍ مې پخپله هم لیکلې دي او د ډېرو نورو خلکو هم راسره دي. کتابونه مې هم ډېر اخیستې. دغه اوس هم ما ته په یاد دي چې په ګذر نښه راته کېده چې مازیګر اوبو ته ځم را وابه اخلمه ګذر ته ځم را پسې راشه منګي مې دوه دې نرۍ ملا مې ماته وینه په ګذر جنګ د نکوشو په منځ کې وشول د منګیو گزارونه او د ګذر غاړه ورته نسه د جنې خوې د مرغاوي دی را بشینه.
سره لدې چې وز د پښتنو په کلو او باندو کې ګذرونه شار شوي خو ادب پوهان په دې باور دي چې تر هغې چې پښتو کې شعر او شاعري ژوندی وي نو په خپل غېږه کې به ګذرونه ژوندي ساتي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې به مول خاغلی شرر صافي څخه په مرکه کې اوریدلی وی چې په پښتو شاعرۍ کې په تغزل او شعریت علمی خبرې وکړي. د خبرونه په دې برخه کې خاغلی شرر صافي په پښتو شاعرۍ کې د نرګسیت په مقام غږېدلې په ګډه یې اورو.
دغه نرګسیت اول لک تعریف کې شدا ستوي یو به په شعر کې شراشي څنګه سړی کوي چې د نرګسیت ښکار دی.
اوبې څنګه نرګسیت کوم د موضوع په خپل ذات کې نوې ده خو دغه عمل نوې نه ده. دا مفاهیم او اصطلاحات خروس تروزی علما کینی وي او شی باندې او غنه راخلی به وربانه په تطبیقي. انارسیزم یا نرګسیت او یا عربانو ته نرجسیه وي. نرجسیت د خپل یو افسانه بولو ارشه چی وي. افسانه لري یو چې یو پاچا دی د زوی دی کاهنه نورته وي چې دا باید په هنداره کې ونه ګوري هنداره ته پټي یو وخت سره راځي چې دا وزیران رخه کوي دا بوزي او ډنډ غاړي ته په ډنډ کې خپل تصویر ګوري دا خپل ځان مینهږي ځان بسې کړيږي اخر چاړه راخلی او ځان وهي چې ځان مې ځان ته نه رسیږي هغه وینه ته تویږي او دنه د نرګس گل شین کی. نرگس گل خاصیت دا چې اسونه پور تراشی به د کټګوري ځان ده. نو کمن په دې فلسفي په دې اساس باندې خبره وکړو نو که په هر برخه کې او هر څنګه ځان وغوړي او څوک دا نرگسیت دی. یو انانیت دی یو نرگسیت دی. انانیت تا باندې کلا یو سړی تا په غالبه دا ځان غوښته چې مونږ ورته یو ته وشي کې ځان غوړي خو په دې شکل نه چې د انسان د وجلو پورې دی او شی ورسیږي. نرګسیت تر دې لوړ دی. اوس په نارسیزم یا د نرګسیت په ناروغۍ باندې ځینې نفسیتي عالمانو څېړنې کړې دي نړۍ کې ځینې مملکتونو ولسمشران په دې ناروغۍ اخته وو.
یعنی دغه په ځان مینېدلو باندې
هر څه د ځان نه قربانوي ټولنه د ځان نه قربانوي هیواد د ځان نه قربانوي ځان د ټولنې نه قربانوي. نفسیتي اصحابوهان هغه په دې باندې کار کوي چې په شعر کې څنګه مونږ کولای شو چې د یو چا دغه انارسیزم یا نرګسیت راوباسو چې دا ځان ته څومره میلان لري په ځان باندې څومره بیان دی
دا موضوع یو نفسي دي شرن صاحب کو راته دا وایي چې د ادبیاتو ګټه په خپل مخالق ته څه ده او ټولنې ته څه ده.
عابد صاحب بې له شکه چې یو څه شی د انسان د وجود سره رامنځته شوی تاوان ګټه لري. دا ګټه که موږ په نږدې موده کې ونه ګورو په لرې موده کې موږ وینو. یو لنډمهالې ګټې دي، لنډمهالې ګټې همداسې وي چې زر د منځه ځي ځایل کېږي. یو اوږدمهالې ګټې دي چې تر راتلونکي پورې او تر لرې حده پورې. شعر او ادب یو ارزښناک شی دی. موږ ګورو دا ځینې ملګري ځوانان لیکي چې شعر خو په عموم کې انسان ته ګټه نه رسوي. دوی ګټه یوازې د ژوند په ضرورتونو پورې تړلې ده او د ژوند ضرورتونه د ژوند تر ټولو ټیټه سطحه ده. بیا ورپسې تسهیلات یا سهولتونه دي. انسان اول هڅه کوي چې ضرورتونه پوره کړي، ضرورت وسې بیا سهولت راځي. دی بس وروسته تحسینات دي، ښکلا ده. دغه وروستی کار چې دی دا د شعر کار دی، دا د ادب کار دی. نو د انسان یا د مخاطب په وجود کې د ښکلا احساس پیاوړی کوي او کله چې هم د مخاطب په وجود کې د احساس ښکلا پیاوړی شي طبعاً په شعوري او لاشعوري توګه د بدرنګۍ په وړاندې مقاومت کوي، د بدرنګۍ په وړاندې د بغاوت توپ پورته کوي او د دې سربیره انسان د دې نړۍ د پیچلې نړۍ د ناشنا ګوټونو سره آشنا کوي. یو وخت به داسې و چې انسان به د ځنګل نه یریده، نه به ورته. خو که د هغې زمانې څوک د معاصر شاعر کاروان ځنګل ته نظم ولولي نو د ځنګل به د یو معشوق او د محبوب په څیر باندې تمثیل کړي او د تر دې لویه ګټه نشته.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم په جلال آباد ښار ملنګ جان واډ کې د هنرمندانو دیرو ته ورځو او له ځوان سندرغاړي عدنان صافي سره د زړه خواله لرو.
قدرمنو اوریدونکو، د جلال آباد ښار ملنګ جان واډ ته څیرمه د هنرمندانو دیرې جوړې دي. په دې دیرو کې یوه هم د عدنان صافي ده. عدنان صاحب ځوان سندرغاړی دی. له ده سره به خبرې کوو چې د څومره وخت نه یې ارمونه زده کړې ده او څومره وخت کېږي چې د موسیقۍ هنر ته راوتې او سندرې بلي.
دا لس کاله کېږي تقریبا چې ارمونې سره مې شوق و ارمونه مې یاده کړې ده او ارمونه غږوم. د دې نه وړاندې ما برقي ارمونه یعنې چې بوټو ته وایي سوکور ته ارګن وایي سوکور ته پهنو وایي هغه مې غږوله.
د دغې ارمونې زده کړه دې داسې په باقاعده توګه د چا نه کړي، یعنې دا چې چاته دې شکر مې ایښي او که نه.
ما د ارمونې استاد چې دی چا نه چې مې زده کړې ده، معلم صاحب رضوان منور نومېږي چې د خدای بخلي منور استاد زوی دی.
او بیا څومره وخت کېږي چې هنري ګروپ لري او دغه هنر ته داسې د پیښې په توګه مخه کړي؟
اته کاله کېږي چې زه خپل هنري ګروپ لرم، خپل دفتر لرم، خپل زه سندرې وایم. اته کاله کېږي.
په دې اته کلونو کې هو به تاسې دغه جلال آباد نه علاوه داسې مواقع راغلي دي چې تاسو نورو ولایتونو ته تللي او په ودونو محفلونو او د دوستانو په خادیو کې مو ګډون کړی؟
ولې نه، بسیار. د ځان د زه د ننګرهار سندرغاړی نه یم، زه د ټول افغانستان سندرغاړی یم. افغانستان کې ډیر ولایتونو ته پروګرامونو ته تللی یم، ډنډیوالانو محفلو ته تللی یم، ډیر ولایتونو ته، او کوزی پښتونخوا ته هم تللی یم چې هلته زموږ پښتانه ورونه زموږ افغانان ورونه چې پراته د هغې محفل چې به وي نو زه تللی یم، ډیر تللی.
داسې ولسوالیو ته خو تاسو نه ځئ، دې کې خو هېڅ شک نشته. دی د ولسوالیو نه خلک راځي دلته ستاسې د هنري دیرې ته راځي او ستاسې د هنر نه قدردانی کوي که نه؟ یعنی دا چې ستاسو نه سندرې اوري؟
ولې نه اوري. کو په ولسوالیو کې بنم نه دی نو په خلکو کې خو نشته. دی که هلته وس نه رسېږي او هلته نشي کولی پروګرام، هغه راځي دلته که موټل کې محفل نیسي یا انډیوالان غونډي کې زموږ دفتر ته راځي، خپل موسیقي خپل مینه موږ سره ساتي تر اوسه پورې.
اوس چې تاسې دغه هنر د پیشې په توګه باندې کاروئ، یعنی ستاسې اړتیاوې پوره کولی شي د ژوند؟
بس خپله خواري دغه کوو، تکلیف وباسو چې یو 15 روپۍ روزي د خپلو ځان ته خپل مور او پلار ته خپل بچو ته وګټو.
نو که اوس داسې په خپل خواږه غږ کې یو سندره نیمه زمزمه کې خوښه دي؟
په دواړو سترګو. ولې نه، زه به یو څو ټپې زمزمه کړم چې زیات مینهوال چې دي نو ټپو ډیر مینهوال یو څو ټپې ورته زمزمه کړو.
ډیره به خوشي.
Thank you. کی رنجن اڑما یا ساسو خزل تر ڈیرا نہ پوری اڑما و دحال ویلو زمینشتا اید گلو ٹک سڑ گئے بطور لہت اڑما وکو دن خوڑ مر بلانو اپتا بجول دا اشرپو کم قطارونا جماور تاویل چی بل تنشت دینو وقم قلیار برا تشن پخندا شنا